ازادي راډیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو د یو ساته خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره زنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړې ښځینه چارواکې پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق وایي د سرمنشي مرستیاله امنه محمد، د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته ځي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دی په امنیتي دلایلو په کابل کې د پلاوي د لیدنو د جزیاتو په اړه څه نشي ویلی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وای کته هم د طالبانو د سرپرست حکومت روسي اقدامات خوشینون کړي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون دروستو د یوازینې لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. ال ثانی د سرګندونی پرون سه شنبه په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړي. هغه وویل دوه حال نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي چې دا چاره به اسانه نه وي، خو باید و ازمیل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د امنیت په اړه د دې پروژې له اجرایي مدیر او د ترکمنستان له سفیر سره خبرې شوي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون په جلا راپورونو کې وویل چې د دوی د کورنیو چارو، دفاع او استخباراتو د وزارتونو چارواکو پر دې موضوع خبرې کړي. د راپورونو له مخې په دې غونډو کې د افغانستان لپاره د ترکمنستان سفیر خواجه حافظوف هم برخه درلوده. ټاپي د څه باندې 1300 کیلومتره په اوږدوالي د ګاز نلیکه ده چې کلونه مخکې طرحه جوړه شوې، او د ترکمنستان طبیعي ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو، خو چارو یې په امنیتي دلایلو لازم پرمختګ نه دی کړی. د اروپایي کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ورزیاتولو د طرح ملاتړ کړی. اورزولا واندرلن پرون سه شنبه وویل د حرکت د ایران د سپاه پاسداران ځواک لخوا د اساسي بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او دایم ملاتړ کوي. په وروستیو څو میاشتو کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې ترینګلې پاتې دي. اروپایي ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل، دغه راز اعدامونه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې څو اروپایي وګړي هم نیولې دي. او الشباب افراطی ډلې پرون د سومالیا پر یو پوځي اډه حمله وکړه چې د مرګ ژوبلې په باب یې ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي. له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د سومالیا حکومت د یو ساحلي ښارګوټي تر نیولو وروسته د دې افراطی ډلې پر وړاندې د تاریخي بریا ادعا وکړه. حمله د پلازمینې موګادیشو په شمالي ښارګوټي هوادلي کې شوې ده. د سومالیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اودوا یوسف راګي د هیواد ملي راډیو ټلویزیون ته وویل په دې حمله کې چې القاعده پورې تړلې الشباب ډلې مسؤلیت اخیستی، د یو افسر په ګډون 15 سرتیري وژل شوی. خو په دې خارګوټي کې د قبیلوي ملیشو یو قومندان بیا ویلي چې د وژل شویو سرتیرو شمیر 11 ته رسیږي. الشباب چې د سومالیا پر ځینو سیمو ولکلري د ارتباطاتو د کانالونو له لارې د دې حملو مسؤلیت منلای دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته، د د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق وویل د سرمنشي مرستیاله امنه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. هغه همداراز ویل چې د ملګرو ملتونو د پلاوي په خلیج، آسیا او اروپا کې د افغانستان د وضعیت او د ښځو د حقونو د ملاتړ په مقصد په لوړه کچه په څو غونډو کې خبرې کړې دي. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته له روانېدو مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک له چارواکو، د ترکیې په پلازمینه انقره او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان ښځو له استازو او همداراز په دوحه کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره هم پر دې موضوعاتو خبرې کړې دي. د ښاغلي حق په وینا د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنو کتنو کې هیوادونو او نورو شریکانو د افغانستان ستونزې ته د یوې دایمي حل لارې په موندلو او افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو د رسولو په چاره کې د ملګرو ملتونو رول مهم وباله او غوښتنه یې وکړه چې دا هڅې باید زیاتې شي څو معلومه شي چې روان وضعیت بیړنی دی. فرهان حق همداراز وویل چې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په خبرو کې د هیوادونو او مؤسسو دا موافقه هم وکړه چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي. طالبانو د دسمبر په 14 په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ادارو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز پرې ولګاوه. که څه هم ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن او د ژغورنې نړیوالې کمیټې خپلو ځینو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی دی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې پریکړې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ویلي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خواشینوونکي دي، خو زیاتوي چې د هیواد به په افغانستان کې د بدلون د راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. آل ثانی دا څرګندونې پرون سه شنبه د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه وویل دوحه له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې له طالب مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا چاره به که څه هم اسانه نه وي، خو باید وازمویل شي.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د پخوا غوندي د سهار لو ته مخام تر وو بجو کولای شي مو پر لاندو چپو 19 یوش او 25 میچو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د سړې هوا څپې شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوي کورنیو لپاره سخته ستونزه جوړه کړې ده. خلک شکایت کوي چې د ځینو کلیو لارې د واورې د بندېدو له کبله اوبخې د واورې د ورېدو له کبله بندې دي، خوراکي توکي نه ورسیږي او ګڼ کسان د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وسایل نه لري. ملګری ملتونه وایي په ځینو ولایتونو کې او له هغې جملې بادغیس ولایت کې د دغو بېوزلو او زیانګالو کسانو لاسنیوي ته مټې بډ وهلې دي. اسدالله الدین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په زیاتو برخو کې د یخنۍ څپې ګڼ کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې کسان مړه کړي هم دي. د سرپل ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادۍ راډیو ته شکایت کړی چې ګڼ کسان د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو واس هم نه لري.
دا سیمه ډیره سړه ده. په سانچارک کولسوالی کې داسې سخت ژمی دی چې نسمن خلک حیران دي څه وکړي. د خدای په خاطر مرستې چې راولېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا UNHCR وایي دوی د افغانستان په ځینو برخو له دې ډلې بادغیس کې اړو کسانو ته د مرستو رسونې چارې پیل کړې دي. په افغانستان کې د دې ادارې یوې ویاندې کارولاین کلوک پرون ازادي راډیو ته وویل په بادغیس کې د دوی لخوا شاوخوا 2300 بېوزله کورنیو سره چې 14000 کسان کېږي مرسته شوې ده. د هغې په خبره له نورو زیانګالو کورنیو سره د دوی مرستې روانې دي.
Recently we've had temperatures of minus 20 degrees Celsius.
په روسیو کې د هوا درجه منفی 20 سانتي ګریډو ته رسیدلې ده چې دا دغه کورنیو ته ډیره سړه هوا ده. دوی ارشیوي چې سمڅي وکني څو د شپې مهال هلته له سړو د بچ کېدو لپاره ویده شي. UNHCR په پام کې لري له دغه کورنیو سره مرستې وکړي. هرې کورنۍ ته د سون توکي رانیولو لپاره نقدې مرستې او تاوده کالي استراری خیمه بخاری او نور غیر خوراکی توکی ورکوي.
په افغانستان کې د UNHCR ویاند وایي دغه مرستې د ملګرو ملتونو د شپږو همکارو ادارو او دریو نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا تر ټولو زیانګالو کورنیو ته ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو شمیر 14 تنه یاد کړی، خو ځینې نور راپورونه د مړو شمیر زیات ښیي. دغه وزارت وایي د یخنۍ له کبله څه باندې 3000 څاروي هم مړه شوي او 40000 زیانمنو شوو کورنیو ته مرستې رسول شوي دي. ملګري ملتونه وایي زیات شمیر زیانګالي کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي چې شمیر یې له 3 میلیونو اوړي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، طالبانو د دسمبر په 14مه نیټه په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز پر ولګاو، خو ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا د خپلو ځینو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې طالبانو په قسمي ډول د دوی ځینو ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړې ده. زما همکار په کاناډا کې له میشت شنونکي ظاهر اکبري سره پر همدې موضوع خبرې کړې او په پیل کې اوبښې پوښتنه ترې کړې چې په نړیوالو مرستندویو مؤسسو کې په کوم دلیل طالبانو پوښتنه دا ده چې طالبانو په دریز کې کوم بدلون راغی چې پاملرنې او ځینو نورو غیر حکومتي مؤسسو خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
اول خو طالبان د یو فکر یا د یو دریز خاوند ډله نه ده، مختلفې ډلې دي. یوه ډله یې ډېره زیاته افراطي ده، یوه ډله یې نیمایي افراطي ده، یوه ډله یې افراطي زه فکر کوم د افراط په ضد باندې به وي. دوی مختلف فکرونه لري او تر ټولو قوي ډله یې هماغه افراطي متشدده ډله ده چې د هیبت الله په نامه باندې کوم کس چې په کندهار کې شته دی هماغه خپل فرمان صادروي، نه ځان خلکو ته ښیي، هماغه یې ډېر افراطي ده او سخت دریزي کوي او هغه څه کوي چې خلک د اسلام او د افغانیت او د ټول نظر توروي. زه فکر کوم چې دوی به هماغه د دوامه هغه ډلې به بیا هم د موسسات ته ډېر زیات اطمینان ورکړی وي تر څو وکولی شي د ځینې استخباراتي ډیلونه به دمو موسساتو د تمویل کوونکو هیوادونو سره کړي وي تر څو د خپل فعالیت شروع کړي. خو بدبختانه دوی څرګندونه ډېرې نرمې وي، خو مګر نن یې ګوري چې کندهار کې بیا هغه وحشت وکړله چې د خلکو لاسونه یې او د خلکو یې په ډېر بېرحمانه شکل باندې مجازات کړل، چې دا ټول هغه څه دي چې نړۍ باید دې ته متوجه شي چې په افغانانو باندې څه روان دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي ده، لوږه پراخه سوې ده، سوړ ژمی دی، څه فکر کوئ چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه څومره اهمیت لري؟
د کورنیو بهرنیو مؤسساتو فعالیت ډېر مهم دی، ځکه افغانان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. عام خلک تقریبا قاطع اکثریت د افغانانو د خوړلو ډوډۍ نه لري، اولیت توکي نه لري. باید نړۍ لاړ شي د عام افغانانو سره خپله مستقیما مرسته وکړي. کومه مرسته چې اوس توضیح کېږي په دا تېر یو نیم کال کې توضیح شوله، دا عادلانه نه وه، د عام افغانانو دپاره نه وه. د اکثره ځایونو کې طالبانو خپلو کسانو ته ویشلې ده. زما به د کورنیو بهرنیو موسسات نوښتنه دوي چې لاړ شي مستقیما د عام افغانانو سره په خپله کومک توضیح کړي تر څو وکولی شو چې